په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو نوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق استاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. روسیا وایي چې ډېر ژر به سوریې ته د هوایي مدافع توغندي ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي د یوې ایټالوي ښځې مړې طبي معایناتو ته مخته کړی تر څو معلومه کړي چې هغه د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوې که څنګه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. د دې وزارت مرستیال خالد پاینده پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې صندوق په ملکي لګښتونو کې استفاده کیږي.
بانک جهانی منده تیشی است که در موضوعات نظامی و اینا مصرف نمیکنن، فرض میکنین اگر کدام جای تشده باشه که
در نړیوال بانک پریکړه داده چې په نظامی موضوعاتو که مصرف نکوي. خو فرضاً که داسې شوی وي چې که په دفاع وزارت یا بل ځای کې لګښت شوی وي، دوی وایي د منلو وړ نه دي، موږ یې ردوو. دا وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي په خپل وروستي راپور کې وویل چې دغه وجهي صندوق د افغانستان په دولت کې داسې پوستونو ته معاشونه حواله کړي چې هیڅوک پر هغوی نه دي ګمارل شوي. د سیګار راپور ته په عکس العمل کې نړیوال بانک پرون په یوې اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په اړه د سیګار د وروستي راپور هرکلی وکړ، خو ویلي دي چې د راپور ځینې نتیجې فرضي دي او ټول اړخونه یې په نظر کې نه دي نیولي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلنی راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه ازادي نشته. د راپور پرون خپور شو. راپور وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر مذهبي ازادۍ منفي اغیز کړی دی، که څه هم د شیعه افغانانو په ژوند کې د اقتصادي او ټولنیز پلوه پرمختګونه شوي، خو دا اقلیت د داعش ډلې د حملو له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي د تیرو کلونو په پرتله په 2018 میلادي کال کې د هغو مذهبي او دینی عالمانو وژنې زیاتې شوې چې د سخت دریځۍ په وړاندې مبارزه کوله او د مسلمانانو د یووالي هڅې کولې. راپور زیاتوي د غیر مسلمانانو په اړه د افغانستان ځینې قوانین د مذهب د ازادۍ په برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم نه دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په هرو دریو کې یو کوچنی اوس هم نه دی واکسین شوی. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې تیر میلادي کال واکسیناسیونه پاتې شوي کوچنیان نه یوازې په خپله د بېلابېلو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، بلکې هغوی چې د دوی شاوخوا اوسي هم د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. یونیسف وایي ناامني د دې لامل شوی چې روغتیایي کارکوونکي کوچنیانو ته پر وخت نشي رسیدلی او نه هم کورنۍ کلینیکونو ته تللی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هر کال د معافیت نړیواله اونۍ لمانځي چې د اپریل میاشتې له 3 نېټې څخه تر 10 نېټې ده. د دې اونۍ د لمانځلو هدف د واکسیناسیون د ارزښت په اړه عامه پوهاوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي چې د یوې ایټالوي ښځې مړې طبي معایناتو ته مخته کړی تر څو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له ترتیب شوي واده کولو څخه د سرغړونې له امله وژل شوې که څنګه. 25 کلنه سانا شیما چې پاکستاني یو اصله ایټالوي وه، د اپریل په 13 د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د خپلو خپلوانو د لیدو په مهال مړه شوه. دغې پېښې ته وروسته له هغې پاملرنه زیاته شوه چې د هغې ملګرو روانه اونۍ د ټولنیزو رسنیو له لارې د نوموړې د مړینې په اړه مطالب خبر کړل. دغو مطالبو پولیس دې ته اړ کړل چې د هغې د مړینې مسله وڅېړي. پولیسو روانه اونۍ د شیما پلار او تره د پښتنو ګرویګنو لپاره تحقیق کړی و. د روسیې پوځ وایي سوریې ته به پر دې هېواد د وروستي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې او برېټانیې د راکټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافعې نوې توغندې ورکړي. دغه څرګندونې د روسیې د پوځ لوی درسیز سرګی روکسکوی روکسوی د چهارشنبه پر ورځ وکړې، خو هغه په مشخص ډول دغو وسلو نوعیت څرګند نه کړ. د روسیې رسنیو ویلي چې موسکو پر سوریې د پرمختللو اس 300 لزمکې هوا ته د توغندیو پر پلورلو غور کوي. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یوه کلکه متحده ده. د ارمنستان د انقلابي فدراسیون په نوم ګوند له واکمن ائتلاف څخه ووت. ګوند غوښتنه کړې دا صدر اعظم باید وټاکل شي چې خلک ورباندې اعتماد ولري. دا وروسته له هغې چې په پلازمینه یریوان کې د مخالفینو نوي لاریونونه پیل شول. د انقلابي فدراسیون ګوند دا اقدام واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند ته د ضربې په معنا دی. منتقدین تور پورې کوي چې د صدر اعظم له دندې د دې ګوند د مشر سرج سرکیسیان تر ګوښه کېدو وروسته هم جمهوري غوښتونکی ګوند غواړي په واک کې پاتې شي. انقلابي فدراسیون په پارلمان کې 8 څوکۍ لري، خو جمهوري غوښتونکی ګوند پارلمان له 150 څخه 50 څوکۍ په واک کې لري. دا په دې معنی چې له ائتلافه د انقلابي ګوند تر وتلو وروسته هم جمهوري غوښتونکی ګوند په واک کې پاتې کېدای شي. او اروپای کمیسیون وایي ځینې ځایي او بهرنۍ ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره په ټولنه کې بې باوري رامنځته کوي چې د اروپایي ټولنې د امنیت لپاره جدي نتایج لرلی شي. د اروپایي کمیسیون لخوا په دغه مسوده کې د روسیې نوم نه دی نوم راغلی دی. له مسودې سره بلدو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې د مسودې په لومړۍ بڼه کې د روسیې نوم مستقیما نه و راغلی، خو وروسته یو شمېر راپورونو ته په کتو د دغه هیواد نوم پکې شامل شو، لکه په بهرنیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو راپورونو ته په پام سره. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي.
Ministers will be focusing on the prospects for peace talks and reconciliation.
د افغانستان د سولې عالي شورا تم خي چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز ته د رد په معنا نه وي.
امیدوار هستم که دوی به مفهوم رد نبوده باشه و از سر از این موضوع دیگر هم دقت صورت بگیره.
په دې اړه موده 4 رو لی و کارپو سره هم مرکه کړي.
که چیرې امریکا دې ته راضی نه چې طالبانو سره د سولې خبرو کې برخه واخلي، نو زه فکر نه کوم چې طالبان هم راضی شي د حکومت سره وغږیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د وروستي پاچا زوی وایي هغه مومیایي شوی مړی چې تهران ته په یوه نږدې مقبره کې موندل شوی، په غالب ګمان د ده د نیکه رضا شاه پهلوي مړی دی او له حکومته غواړي چې هغه دې د کارپوهانو یوې ډلې ته وسپاري. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2019 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. که غواړئ چې د افغانستان کې په افغاني ټولنه کې د خالونو د ارزښت په باب پوه شئ، د ژوند شیبونو پروګرام ژوند په شیبو کې پروګرام ته غوږ شئ.
پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې او د هیواد د ناتو د نورو پوځیانو د استولو پر موضوع خبرې کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن پیلېږي او افغانستان به هم سبا د اجنډا په سر کې وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر له بروکسل څخه له نور تفصیل سره.
افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې یو مهمه موضوع ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن پیل شي. ټاکل شوی ده چې د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د کابل په وخت نن د ماسپښین په یوه نیمه بجه خبري غونډې ته د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې عمومي اجنډا روښانه کړي. د دې غونډې تر پیل مخکې د ناتو تړون مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې ناتو دې ته ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي تر څو د نړیوال تروریزم په څپلو کې تر ډیره په خپلو پښو ودرېشي. پیرس کزالی بیا وویل
Ministers will be focusing on the prospects for peace talks and reconciliation.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د سولې او روغې جوړې پر خبرو تمرکز وکړي. همداراز به د افغانستان د بنسټونو اصلاحاتو او سیمه ییزو موضوعاتو ته توجه وکړي. موږ خپلې ژمنې نوې کړې دي. په دې لړ کې له ټول ناتو تړون څخه د پام وړ پوځیانو زیاتېدل شامل دي چې افغان پوځیان وروزي، مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. تر دې څرګندونو مخکې طالبانو په افغانستان کې د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د چهارشنبې په سهار د طالبانو په خپرې کړې اعلامیې کې راغلي دي چې دوی به په دغو عملیاتو کې تر ډېره پر امریکایانو تمرکز کوي. په دوهم ګام کې به د امریکایانو داخلي ملاتړي چې افغان حکومت او افغان ځواکونه دي په نقشه کوي. د خندق په نوم د عملیاتو تر اعلان پورې په افغانستان کې ډیرو داسې باور کاوه چې طالبان د ولسمشر اشرف غني د فبروري د 28مې نیټې د سولې پر وړاندیزونو غلي پاتې شوي دي. د افغانستان په اړه به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په بحثونو کې ټاکل شوې ده چې سبا جمعه د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ناټو جک پوړی ملکي استازی کورنیلیوس چمرمن برخه اخلي. احمد چیبر، آزادي راډیو، بروکسل.
و مورد چه ده ناتو ده بهرنیو چارو وزیران ده بلجیم پا پلازمین بروکسل که پا افغانستان که ده ناتو ده پوزی ماموریت او پا ده هواد که ده سول او روغ جوری پر امکاناتو خبری که بی ده ناتو ده بهرنیو چارو وزیران پا دست حال که پا بروکسل که جرگه کی گی چه پا راپور که مهم واوری دل وصلوالو طالبانو پرونده پسر رنیو عملیاتو ده پیلیدو اعلان وکل. طالبانو پا یو خبر کردی خبر پانه که اول چه ده خندق پنوم دغو عملیاتو که به امریکایی زواکونه او ده هاوی استخباراتی مامورین او هم ده هاوی داخلی ملاتری پا نخشی. طالبانو ویلی چه ده تهاجمی عملیات ده امریکا ده ولسمشر دونالد ترامپ ده هغه استراتژی پا ولاند زواب ده چه تیر کال پا اگست که ده افغانستان و جنوبی آسیا لپاره اعلان کرده و د دې ستراتیژي لمخې امریکایي ځواکونو ته زیات واک ورکړل شوی چې وسلوال وزپی. د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو تر پیلېدو مخکې هم دغې ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په وروستي اعلان سره د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. افغان ولسمشر اشرف غني څه کم دوه میاشتې مخکې طالبانو ته له قیدو شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ او وویل چې طالبان به سیاسی دلی پتوگه پر رسمیت و پیجنی که دوی ده سول لارخ پلکلی. افغان ولسمشر ده غراز ده سول خبرو تا ده طالبانو ده حاضری دو لپاره هاگوی تا ده زین نور امتیازات و ورکول و رندیزون هم وکلل. خو طالبانو تر روست پر رسمی دول ده غراندیز نرد کلی او نه هم مناله ده. د طالبانو لخوا د پسرنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان ته د افغانستان د سولې عالي شورا هم اندېښمنه ده. د سولې عالي شورا تمه ښیي چې د پسرلنیو عملیاتو په تړاو د طالبانو وروستی دریځ به د دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز ته د رد په معنا نه وي. د دې شورا منشي امین الدین مظفري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز صادقانه او جامع دی چې باید له پامه ونه غورځول شي. تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې پالې شورا کې چارواکي وایي د هرې جګړې پای سوله ده او تمه ده چې د خندق په نوم د طالبانو پیل شوي عملیات د سولې وړاندیز ته منفي ځواب نه وي. د دغې شورا منشي امین الدین مظفري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سولې ته لبیک ویل په دغه پروسه د شک په پرتله څو ځله ښه نتیجه لرلی شي. ښاغلی مظفري وایي وسلوال طالبان باید له بشپړ دقت وروسته د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
امیدوار هستم که ای به مفهوم رد نبوده باشه و از سر عظیم موضوع
دیوی مونگ هیلمندیو چه دا ایلان در رد پا مانا نوی او پا دغی موضوع دیر دقت وشی. هغه سی لکه علم او تجربو هم ثابت کردی چه دا هر جگره پای روغ جوڑه ده. دوی هم یوزل دا بهیر تجربه کردی چه که دا سولی للار دا افغانستان ستون زهل شی او فکر کیگی چه دا دو طول و ارخونو پا گته ده. طالبانو دا چهارشنبه پر از دیوی اعلامیې پا خپرولو سره ویلی دی چه دا خندق پا نوم پسلنی عملیاتی پیل کرل. پا دغی اعلامیه که دا سولی خبرو تا هم اشاره شی و پا کراغلی دی چه دا امریکای اردوشتون و پا افغانستان که دا هغو هیواد دا سکرو دیری دل دا سول پرولانده امده اخندو ندی. دا طالبانو پا اعلامیه که راغلی پا افغانستان که دا امریکای زواکونو دیری هوایی حمله دا امریکا لولوری دا طالبانو دا سول وړاندیزته منفی زواب او ځینې نور موارد دا سول دا خبرو امکانات سبوتاژوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت یې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د ښاغلي غنی لخوا د سولې وروستي وړاندیزونه بې سابقې او صادقانه بولي. خو دی وایي د ځینو سیاسي مسایلو تر څنګ د طالبانو تشکیلاتي جوړښت ممکن هغه څه وي چې په یو ډول د دغې ډلې لخوا د خبرو پر وړاندې خنډ ګرځي.
ممکن دا د طالبانو یو تکتیکی عمل وي، ځکه طالبان مختلف ډلنه جوړه شوې ده او معمولا د دوی اتحاد چې ده په جنګ ولاړ ده. کله دوی سولې خبرې کوي نو یو چې دا تندروي مخکې ځي، هغه ځینې نانروي شاته پاتې کېږي، نو دوی سببو کې اختلافات راځي. دې حالت نه د راوتلو لپاره فکر نه کوم دوی دومره ژر امادګي ونیسي.
د طالبانو د پسلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ویلي چې تر اوسه د طالبانو له لوري د سولې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی اتمر د چهارشنبه په ورځ د روسیې د ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي دوی انتظار باسي چې طالبان به ژر تر ژره د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
بیا هم په موضوع کې تمکیږو. وسلوال طالبانو د ولسمشر اشرف غني د سولې د هغه پلان په وړاندې غیر مستقیم غبرګون ښودلی چې د کابل د پروسې په غونډه کې دوه میاشتې مخکې وړاندې کړ. د طالبانو ویان په یو بیان کې ویلي چې د سولې د هڅې د امریکا په اشاره کې. وسلوال طالبانو په یو مخکني بیان کې هم د کابل اداره بې وسه بللې وه او د امریکا له متحدو ایالتونو یې غوښتي وو چې له دوی سره مستقیمې خبرې وکړي. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره په دې اړه مرکه کړې او چې آیا د وسلوال طالبانو دغه دریز د سولې د وړاندیز د رد په معنا دی. ښاغلی کوثری په پایل کې وایي
که موږ په عمل کې وګورو، طالبانو تر یو حده پورې د افغانستان د حکومت هغه کومه اعلامیه او پیشنهاد چې د کابل په پروسه کې دی کړی او طالبانو ته د سولې د پروسې باره کې رد کړی ده. دویمه خبره دا هم ده که تاسو وګورئ په هلمند کې د سولې لپاره یو پلت شروع شو چې هغه نور ولایتونو ته هم وغځېد. طالبانو د هغه پلت او کوم افغانانو چې په هغې کې برخه اخیستې وه د هغې غوښتنو ته هم منفي جواب ورکړ.
یعنی تاسو وایئ چې یو ډول غیر رسمي غبرګون دی د ولسمشر اشرف غني د سولې د اعلان په وړاندې چې د کابل د پروسې په غونډه کې وکاو؟
هو، طالبانو مخکې هم د کابل د پروسې یا غونډې باره کې په شکل د اشکالو یو اعلامیه خپره کړې او دوی ویلي وو چې په حقیقت کې د افغانستان دولت د سولې په پروسه کې صادقه نه ده. چې طالبان دا وایي چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې صادقه نه ده، د دوی خو په حقیقت کې په فشاري د امریکا په حضور باندې ده. طالبان دا فکر کوي چې سوله باید د امریکایانو سره وشي او د امریکا حضور د سولې د خبرو یو مصدر وي.
طالبانو خو له امریکایانو نه هم د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه، فکر کوئ چې لوغونه نور نه امیده شوي دي؟
د طالبانو راځیتوب چې سوله وکړي د افغان حکومت سره دوه مهم سوالونه دي. یو دا ده چې طالبان سوله کولی شي او یا نه غواړي چې سوله وکړي. زما په اند باندې زه فکر کوم که چېرته د امریکا حضور په افغانستان کې داسې دوامداره وي او امریکا دې ته راضي نه وي چې طالبانو سره سوله وکړي یا د سولې په خبرو کې برخه واخلي، نو زه فکر نه کوم چې طالبان هم راضي شي د حکومت سره وغږېږي. او یو علت به هم همدغه چې طالبان وایي چې حکومت په حقیقت کې موږ سره په سوله کې صادقه نه ده، ځکه دوی د حکومت نه دا توقع لري چې باید د امریکا حضور په افغانستان کې او د امریکا حضور د سولې په پروسه کې دا مهم ده. دوی همیشه دا دې باندې پاتې شاري کړې ده او دا فکر کوم په آینده کې به هم پاتې شاري کوي. که چېرته امریکا دې ته راضي نه وي نو انګېرنه هم داسې کېږي چې په سولې پروسه کې به داسې خاص پرمختګ ونه شي.
په دې صورت کې به د افغانستان د حکومت او د متحدو ایالاتو راتلونکي اقدامات څه وي؟
په دې صورت کې خو د افغانستان حکومت خو براله او څو ځل ویلي دي چې موږ طالبانو ته وایو چې راځي موږ سره سوله وکوئ، که سوله نه کوئ موږ به جنګ کوو. نو بلعموم که چېرته د سولو خبرې مخکې لاړې نه شي او په دې کې پرمختګ ونه شي او تر یو حده پورې د امریکا موقف کې تغییر نه شي، نو داسې معلومیږي چې دا کوم حالت اوس ده داسې دا به دوامدار وي، ځکه دا ذهنیت او دا نتیجه ګیري په افغانستان کې سوې ده چې یو طرف هم د نظامي لارې نه دلته په افغانستان کې دې جنگ نه شي ګټلی او یوازینۍ لاره د جنگ د خلاصولو دپاره او دا د شخړې خلاصولو دپاره هغه دا ده چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ مذاکره وشي. او په دې کې امریکا چې څومره امکان لري او مثبت رول ولوبوي، داسې یو رول ولوبوي چې دا د سولې پروسې ته تقویت ورکړي نه د دې معنی وګرځي. نو دا خبره چې ډېر خلک وایي چې په منطقه کې اوس هم په طالبانو باندې داسې یو فشار سره چې د افغانستان حکومت سره دې مذاکره وکړي، زه فکر نه کوم چې داسې یو فشار په طالبانو باندې وي چې دوی دې ته مجبوره شي او رئیس د افغانستان حکومت سره مذاکره وکړي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله انکوسری و چې د طالبانو د پرونی اعلان په رڼا کې په دې اړه نظر راسره شریکه و چې آیا د پسلنیو عملیاتو پیل د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیز د رد په معنا دی که څنګه؟
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادي په چپو کې د خبرونې وار دی. سبا هم د غوی یا سور ومه ده. څلوېښت کاله پخوا په دې ورځ په افغانستان کې کودتا وشوه. په دې پروګرام کې د دې خونړۍ کودتا او د هغې د عواقبو په اړه بحث کوو. یوه ورځ وروسته د غوی یا سور اتمه په افغانستان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو واک ته د رسیدو کلیزه ده. د شنبې په ورځ بیا تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دواړو پروګرامونو کې برخه واخلئ او د دواړو ورځو چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهمې ورځې دي په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. اوس هم فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل په دشت برشی سیمه کې د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره د تذکرو د ویش پر یوه مرکز د خونړي برید په څلورمه ورځ هم دغه موضوع د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د سر موضوع ده او تبصرې پرې لیکل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دغه سیمه کې چې تر ډېره شیعه او هزاره وګړي پکښې میشتي، د یکشنبې د برید د قربانیانو کورنیو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په اړه شک ښودلی دی. ورځپاڼې د دغې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ د غړي محمد ظاهر احمدي هغه څرګندونې راخیستې چې وایي هزاره وګړي د سولې غوښتونکي دي. موږ قلم په لاس کې لرو نه وسله، خو دا برید به په انتخاباتو کې زموږ پر ګډون منفي اغېز وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په آسې پذیر لویو ښارونو او لرې پرتو کلیو کې د رای ورکوونکو د خوندیتوب اړتیا اوس باید د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د اړتیا پر اساس وسنجول سي. هغه انتخابات چې له 2015 کال راهیسې په پرله پسې ډول ځنډیدلی دي. د ورځپاڼې په باور که ویره د دې سبب سي چې په دغو سیمو کې لږ خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو د انتخاباتو د نتایجو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راسي. واشنگټن پوسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو یو متخصص سکاټ واردن په حواله لیکلي چې د دوشنبه په ورځ ویلي په تیرو انتخاباتو کې د بیلابیلو سیمو د رای ورکوونکو د شمیر نابرابري او د تقلب ستونزو ته په کتو به عقلانه وي چې د انتخاباتو چارواکي د امنیت، رای ورکوونکو شمیر او نوملیکنې تنظیم ته ډیر وخت ورکړي. واردن ویلي دا ځل مهمه ده چې انتخابات باوري ښکاره سي حتی که په نتایجو کې ځنډ هم راځي. بلخوا واشنگټن پوسټ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن له قوله لیکلي چې وایي کچیر په کابل کې د رای ورکولو مرکزونه خوندي نه وي، نو څنګه به په لرې پرتو سیمو کې خلک وهڅول سي چې رای ورکړي. ښاغلی هوډمن زیاتوي بل لور ته کچیر انتخابات ونیسي نو دا به بحران نور هم ژور کړي او د ټولو سیستم مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. واشنگټن پوسټ د کابل د دشت برچی سیمې د یو اوسیدونکي له قوله لیکلي چې وایي کله چې تاسو اور وینئ آیا منځته ځان وراچوئ؟ نیوزویک مجلې بیا د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه مقاله لیکلې چې په جبري ډول له ترکیې څخه ایستل سوي دي. مجلې د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو ډلې په حواله لیکلي چې دغه خلک د طالبانو له ظلمونو څخه تښتېدلي دي او افغانستان د دوی لپاره له امنیتي اړخه خوندي نه دی. دغه سازمان زیاتوي زرګونه نور کسان هم دغه خطرناک وضعیت ته د بیرته ګرځولو په حال کې دي. نیوزویک د بخښنې د نړیوال سازمان د اروپا او مرکزي اسیا د څانګې مشر دانیل بالسون له قوله لیکلي چې وایي دغه ادارې په ښکاره د انفرادي کسانو داسې قضیه ثبت کړي چې په جبري ډول افغانستان ته لیږل سوي او وروسته د وسلوالو ډلو لخوا ځورول سوي او وژل سوي دي. دی وایي باوري دی چې د ترکیې څخه راغلي کډوال هم له ورته خطر سره مخامخ دي.
د سهار اته بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. ازادي راډیو اورئ. د ایران د وروستي پاچا زوی وای هغه مومیایي شوی مړی چې تهران ته په یوه نږدې مقبره کې موندل شوی دی په غالب ګمان د ده د نیکه رضا شاه پهلوي مړی دی. رضا شاه پهلوي د پهلوي کورنۍ د واکمنۍ بنسټ ایښودونکی او د وروستي پاچا محمد رضا شاه پلار و. د پهلوي د کورنۍ واکمني په 1979 کال کې د اسلامي انقلاب په نتیجه کې پای ته ورسېده. رضا پهلوي چې په امریکا کې په تبعید کې اوسیږي په یو بیان کې د ایران له حکومته غوښتي دي چې دا مړی د دوی د کورنۍ په خوښه د کارپوهانو یوې ډلې ته وسپاري. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د ایران د وروستي پاچا تبعید شوی زوی رضا پهلوي وای تهران ته نږدې د شهررای په زیارت کې موندل شوی مومیایي مړی ښایي د ده د نیکه رضا شاه پهلوي وي. رضا شاه پهلوي د ایران د پهلوي پاچاهۍ د لړۍ بنسټ ایښودونکی بلل کیږي چې د ده زوی محمد رضا شاه یې وروستی پاچا و. رضا پهلوي چې اوسمهال په امریکا کې په تبعید کې اوسیږي ویلي د لومړي ځل لپاره چې د او کورنۍ یې په شهررای کې د رضا شاه په ویجاړ قبر کې د دې مومیایي شوي مړي د موندنې خبر واورېده نو د دې راپورونو د کره کولو هڅې یې پیل کړې او په دې ترڅ کې د نویو معلوماتو په راټولولو او څېړنه پیل وکړ. رضا پهلوي په یو بیان کې ویلي دي له ډېرو څېړنو وروسته دوی باوري شوي چې دا مړی به په غالب ګمان د ده د نیکه رضا شاه پهلوي وي. رضا شاه پهلوي هغه زیارت ته نږدې ښخ دی چې دا مومیایي شوی مړی ترې ترلاسه شوی دی. له دې مخکې د تهران د ښاروالۍ د کلتوري میراثونو او توریزم د څانګې مشر ویلي و امکان لري چې موندل شوی مومیایي مړی د رضا شاه پهلوي وي خو د زیارت یو متولي دا راپورونه رد کړي او تشې اوازې یې بللي. رضا پهلوي له ایراني چارواکو غوښتي دي چې دا مومیایي مړی د پوره پیژندنې او په سمه طریقه د ښخولو لپاره معتبرو متخصصانو او ساینس پوهانو ته چې د دوی کورنۍ به یې غوره کړي وسپاري. رضا پهلوي په خپل بیان کې ویلي چې دا د ده شخصي او کورنۍ غوښتنه نه ده بلکې د کلتوري او تاریخي اهمیت لرونکې مسله ده ځکه د ده نیکه په ټولو ایرانیانو پورې اړه لري. رضا شاه په 1941 کال کې دې ته اړ ایستل شو چې واک خپل زوی ته وسپاري او په خپله په 1944 کال کې په جنوبي افریقا کې وفات شو. د هغه مړی وروسته قاهرې ته او هلته له مومیایي کېدو وروسته ایران ته ولېږدول شو او د شهررای زیارت ته نږدې په یوه مقبره کې ښخ شو. دا مقبره په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب وروسته د قاضي القضات آیت الله خلخالی په امر د یوې انقلابي ډلې لخوا ونړول شوه. خلخالی د سلګونه کسانو په اعدام تورن دی. هغه وروسته په خپلو خاطراتو کې ولیکل چې د سلطنتي کورنۍ غړو له انقلاب وروسته د رضا شاه پهلوي مړی له ځان سره بهر ته یووړ خو د پهلوي کورنۍ دا اداره دولې او ویلې چې دا مړی په ایران کې دی. رضا شاه پهلوي ل خپل هیواد څخه د فارس نوم لري کړ او ایران نوم یې ورته غوره کړ. همدارس په ایران کې د مدرن او عصري دور د راوستو امتیاز هم د تور کول کیږي.
ازادي راډیو اوري او د همستاسو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې مو راسته ولیو د هغو موضوعاتو په ارتباط چې نن مو د ازادي راډیو لارې راپور نو اوریدل. دین محمد احمدي له کندهار لیکي په افغانستان کې هغه وخت سوله شونې ده چې که امریکا دا وغواړي چې په افغانستان کې د سوله ټینګه شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې د طالبانو د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه کوم چې د الخندق په نوم عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خیال وساتي. عبدالواحد مدقق هم له لوګر څخه لیکلي چې په افغانستان کې فساد ختم نشي دا ټولې مرستې به مرستې حیف و میل کیږي د فساد مخه څوک نشي نیولی. کور مو ودان چې موږ ته تل پیغامونه راستوي خو لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ. او اوس به هم له عصمت سروان واورو چې د کهکشان په اړه په تحقیقاتو کې څه پرمختګ شوی.
څېړونکو یوه ډېره قوي کمره جوړه کړې چې له شمسي نظامه د باندې د سیارو عکس اخیستلی شي. ستور پیژاندو تر اوسه له شمسي منظومې د باندې 3200 سیارې کشف کړي او د 4500 نورو په اړه څېړنې کوي خو د هغو په عکس اخیستلو کې ستونزې لري. نوې کمره ډارکنس نومیږي او ویل کیږي چې دا یوه د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې کمره ده. دا کمره د سیارو او ستورو منعکس کیدونکې رڼا چې د عکس اخیستو خنډ کیږي فلتر کوي. د فلتر کیدو په صورت کې ساینس پوهانو ته معلومیږي چې په سیاره کې څه شته. تر اوسه له شمسي نظامه د باندې اکثره سیارې د ترانزیت په نوم له طریقې څخه په استفادې پیژندل شوي دي. په دې طریقه کې د ستورو د رڼا کموالی د دې ښکارندوی بلل کیږي چې سیاره ده. البته یوازې دا نه ده، بلکې ځینې نور میتودونه هم شته چې سیاره ورباندې پیژندل کیږي. له دې سره سره د ستورو تیزه رڼا د سیارو د لیدو مخه نیولی شي، خو نوې کمره داسې جوړه شوې چې حتی د وړانګو په لوړ کنتراست کې عکس اخیستلی شي. دوی به په دې توګه د زیاتو رڼو یا ځلیدونکو ستورو ترڅنګ کوچنۍ سیارې هم لیدلی شي. دارکنس کمره 10,000 پیکسل لري. د هیل شل انچ تلسکوپ لپاره دارکنس کمره د پولومار په ترویتونکي ډیزاین شوې او ستور پیژندې وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې کمرې څخه په نورو تلسکوپونو کې هم کار واخیستل شي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان د بیا رغونې وجې صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. د وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې سرپلټونکې ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې وویل چې دغه وجې صندوق د افغانستان په دولت کې داسې پوستونو ته معاشونه حواله کړي چې پر هغو څوک نه دي ګمارل شوي. د امریکا د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلنی راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه ازادي نشته. د راپور پرون خپور شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په هرو دریو کې یو ماشوم اوس هم نه دی واکسین شوی. پاکستانی چارواکي وایي چې د یوې ایټالوي ښځې مړی طبي معایناتو ته مخته کړی ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له ترتیب شوي واده کولو څخه د سرغړونې له امله وژل شوې که څنګه. د روسیې پوځ وایي سوریې ته به پر دې هېواد د وروستي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې او برېټانیا د راکټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافع نوي توغندي ورکړي. د ارمنستان د انقلابی فدراسیون په نوم ګوند له واکمن ائتلاف څخه د ګوند غوښتنه کړې چې داسې صدر اعظم باید وټاکل شي چې خلک ورباندې اعتماد ولري. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې 2 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې د خال یا خالونو مسله څېړلې ده.
پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مال مال ده. خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه.
خو مخله دې چې د دوړو ونیزو پروګرامونو طالبته وار ورسیږي. د نورستان د ولایت په اړه د دې ولایت د ستونزو په باب یو راپور لرو. د نورستان یو شمېر قومي مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایت استازو تیره ورځ له په ارکل افغان ولسمشر سره وکتل او د خپل ولایت د مهمو ستونزو په باب ورسره خبرې وکړې. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې دغو په دغه کتنه کې دغه راز ولسمشر له دوی سره هم یو لړ ژمنې کړې دي. نور تفصیل به د روحلان وري په راپور کې واورو.
مولوی اختر محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 ورځې په ار کې د ولسمشر غنی سره کتلې او د نورستان له غنو ستونزو خبر کړی.
امنیتي پروګرامونو باره کې د مسله دا و چې د نورستان شرقي نورستان غربي نورستان مرکز سره وصل شي. ټول سوالګان د دوه درې ولایتونو باندې تیری ډېر مشکلاتونو د سرک او د تعمیر په باره کې دارنګ د معرف په باره کې معرف زموږ په نورستان کې ډېر ضرورت لري او هلته مثال هلته تعمیرات او همدارنګه د مسلکي استادانو ډېر ضرورتونه.
په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازي عبداللطیف نهضتیار وویل ولسمشر غنی ورته پوره ډاډ ورکړ چې په ولایت کې به یې ولسوالۍ مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله ونخلوي.
افغانستان خلک د نورو ځایونو د انکشافي پروژو د تطبیق شاهدانو من بعد د دې بد نشان د پروژو د تطبیق شایدانو نورستان فقیر غریب نه دی نورستان یو غنی ولایت دی خو چا ته پام نه
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا څوار لسو کالو کې نورستان د دولتي مشرانو له پامه غورځېدلې و خو له تیرو دریو کالو پکې د آبادۍ زیاتې پروژې منظوري شوي چې څه یې بشپړې شوي او په څو هم کار روان دی او د ولسمشر لخوا د نورو ژمنو سره به د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې د آبادۍ کارونه نور هم چټک شي.
د دې نه وروسته د انکشاف او د پرمختګ شاهدانې په دې تیرو دریو کلونو کې هم یو څه پرمختیایي کارونه شوي دي، خو دا د تاریخ په اوږدو کې چې څومره د نورستان وروسته پاتې والي او مشکلاتو هغې ته په دوو دریو کلونو کې رسیدګي کول ډېر زیات مشکل دی. ولې د ولسمشر د توجه نه هم مننه کوو او هم مطمئن یو چې خپل وعده عملي کوي.
خلک وایي د نورستان مرکز او ولسوالۍ د لوړو غرونو په وسیله له یو بل جلا پرتی دی او په تیرو څو کالو کې چې په افغانستان کې د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې په ګڼو ولایتونو کې سرکونه قیر شول، ولسوالۍ د ولایتونو د مرکزونو او ولایتونه د مرکز کابل سره د پخو سرکونو په وسیله وصل شول، خو په نورستان کې یوازې له نړیوالو او مرکزي حکومت څخه د سرکونو د ښوونځیو د ودانیو او د رغونې د نورو کارونو په نوم پیسې راویستل شوي، خو د دې پر ځای چې نورستان آباد کړي خپلو جیبونو کې اچولي او د نورستان ولسوالۍ له پارون څخه د پخوا په شان جلا پرتې دي. که د ولسمشر غني خوا نوی شوی ژمنې عملی شي نو د نورستانیانو په ژوند کې به ښه بدلون رامنځته شي او له ګڼو اسانتیاو څخه به برخمن شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره لست.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د عادلانه محاکمه او د عادلانه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عادلانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سیړل په بی طرفه مستقله او باصلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عادلانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوایس خپل استقلالیت حفظ کی، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدلو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانونگزار پوری اړه لري چې باید قانونگزار یا هغه څوک چې قانون تصویبی یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه چې هغه مواد په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو داواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عدالتانه محاکمه ل اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده، دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عدالتانه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عدالتانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله، بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده، یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف مخکې نه روښانه شوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي، نو او هیڅوک نسو کوی چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوی چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون اصول 14مه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لیوی ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 14مه ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضاییو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا د تراجکیږي هغه وسیړي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14مه ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یا دعویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کومګ د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبرې واورېدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله، بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدالتانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا هم هغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي، یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بیل دي چې د دباندي ارګانونو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لاندې حکم وکړي، نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجی قواو په اساس باندې یا د خارجی فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې د همغه د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یوه عادلانه بې طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایي او ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خالونه واړه شنه خالونه د زنې خال دې مرور خلا کوینه د سندرې او لنډې پاوریګلو سره به دې پوښیوي اس چې په نننې خبرونه کې خال غږیږي. د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاړې کوم باورونه موجود دي؟ د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډېر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتني باب په وسنې ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او نجونو په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل.
په ځینو سیمو کې به هغو نارینه وو چې درد به یې لیدلی و خپلې مینې ته به نه و رسېدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني یا دست تر کندهار یا لوی کندهار لیخا پکتیا خوست به دو سیمو که به دیر رو نگره. حال که من معمولا مو یا مرکزی سیمو که خب پاقو سیمو که بزرخ داره ما در خالونه به یا بزن و هل یا به تندی و هل او خالونه پلاسو هم و هل خب خالونه معمولا چه و هل شویدی یه خز و لخواست خواه هل شویدی یه نارینه و لخواست خواست هل شویدی نه پولیسی عدب که چه تاسی او گوره لخال چه تقریبا مالا مانده. خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کریبا دی کومه پا دی اساس زن خالونه دیر سایل شویدی. خال پا پلاو کل اورانیگی تا پا که جور که دی غاخونو پرهارونه. خال دی روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه. خال دی روز و پا منز ایخه او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاونه او خال دی دربین مخلی خیشده پا که کاریگی لره لره وطنونه. او خال دی فقیر مخد زیارت دی خال دی فقیر مخد زیارت دی تانه را یروز دی جنری و لار دینه. او خال دی واه خبر دی نکرم یو دول گیده دی او شقل خواه بلی معشوقی تا خال دی واه خبر دی نکرم ناغه براک دی سرکو شون رو سرونه. و دی اساس پا خواه وقتی دی خالونو ارزخت زمانگاب تاسو پولیسی عدب که بیا پا تیر پا شیر و شاعره که او بیا پا لنده رو که خورا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستنه یوزایی کیگی پا تندی زنه یا همشون رو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم رغزای تو که چی وی نور نرشی. بل دوله پا همه خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوعی خالونه چه درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی. دریابی اکلان احمد جان چشن خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغا بعضی خیزی مثلا بعضی جنوکه با وحل پا خوانه چا برتیل چیناری خالده و چا بویل دست ده این ازی به شاخونه ور کرد اغا به کبالا سوزه ریشکا چی روش که ولا اغا به بس وزا بلا دماغی بای پدا بوچی لیموچی رو تکی که زستن سر بای والا چه اغا میینیسی این و اغا با سر سوزا با گرده سو اغا با تکش نو و تشین خال بس.
اجمل احمدزای داسی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالونو نوم لیکل شوی دهی ورن پختی لیمودی چه دانوم والی لیکلی هغا پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس دی مشروقی دی نوم لیکل و خودل
پر ساتو دسی چه تنش کارکو کچیری مور بانی دسی خلق و گمان رای بیا مور ورتوائی چه یار دامو ده شوک ده پاره کرده دی ده خبر واره و پر بل ترز بانی واره و چه چه من توب کرده ده درد بلکل نه سازه ده دسی ای لگه سوک چه ده چه سر مخصری که ده دسی وی ده درد او سوک چه مین وینو ده دی درد خونه سازه لسونم بریگی چه لسونم بریگی خلق کستا پانی ده دزما بطندی که یو خال ده شین ده خون مخامخ ته وینی مال چه ده از ما یو نخشه خبوری راسی چه ده جلکی پلار یا ده ده پلار بی یا ورور بی یا غریر ظالم سی چه ظالم سی بی هم موش واس پا کار ده چه موش وار پسی یو لخلاص نده تر واسه ده خبر
شن خالی دی ما ترکی کم دیر تون واس میرا وخلی کم دیر تون واس میرا شن خالی پا کلی نالا لبلچ روڑی لاغاڑا لبلچ روڑی لاغاڑا.
کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو پسیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی. د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالو نه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله په تندي خالو نه کې هودل خو اوس ډیر پښیمانه ده.
با
په ماشومتوب کې زړه ډیره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځور سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه مېرمنه وه، هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خاله خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه دې ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، نه پوهي وه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شرې خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم، تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
ژوند په شیبو کې که غواړئ له فرهنګي، تاریخي او هنري مسایلو خبر شئ، ژوند په شیبو کې خبرونه واورئ. دا خبرونه د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځو له ازادي رادیو څخه اورېدلی شئ.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي، ځینې وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته پتندي وهي، څوک په لاس او ځینې هم په زنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وي کنه، دا وخت کې چې مونږ کډې باره وبرو مرور څه کوو مونږ کوچیان کنه، هغه ماشومان چې مونږ ستړي چارې تیږې ته دسي بیا نه پېژنو چې څو نه خپې نه سي، بیا چې وګورو چې یا په زنه د مونږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو، یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته، هر کوچي نښه معلومه ده کنه. اوس د مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو په مخ وهي، په لاسو یې وهي، دلته لړمان په کیاچی بازې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي، خو مونږ صرف یوه نښه کوو.
ځینې کسان د ماشین په طریقه هم خالی نږدي. خال چې په هر شکل وي، هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي، د اسلام له نظر منع دی. په دې هکله د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالی. قرآن عظیم شان کې دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغې وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، ځینې نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلې له سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه خزې چې دا خال وهي او هغه ته خال وهل کیږي. دا معمولا د خزو نه شروع شوی، بیا وروسته نارینه ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال واله، دې کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کی دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کی، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خې چاري.
کوي هم بس په خپل لاس په دنوارو خپل وطن په غي کې زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو